را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ده سهار لس بجه شویده آزادی رادیو پیوی بلی خبرونه که موزه نوری از نوری هر کلی کوم. راپور نوای چې د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو باید د ولسوالۍ او د هلمند امنیتي وضعیت له وروستي حاله خبر کړو. دغه راز اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونه دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2 اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم په کابل کې د امنیتي ستونزو په اړه د دې ولایت له نوي امنی قومندان سره خبرې کړې دي. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې په هلمند کې امنیتی سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 300 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. او د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې بیا امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې په یاده ولسوالۍ کې نه یوازې د حکومتي سرتیرو تلفات ډېر وو، بلکې اکمالات یې نه کېدل او وسلوالو پرې ډېر فشار راوړی وو. د هلمند دولتي چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. که دا خبر تایید شي په هلمند کې به دا 1 ولسوالۍ وي چې په ټولیزه توګه وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. طالبانو هم په یو اعلامیه کې د دې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړې ده، خو ویلي دي چې د ځواکونو د وټلو پر محل جګړه نه ده سوې. د افغانستان ولسمشر لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وسلیدو غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې پرون په ارګ کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړیدو په هدف جوړه شوې وه، اشرف غنی وویل په روان کال کې لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وسلیدو لپاره خنډ نه لیدل کیږي، نو پهنتونونه باید لنوري فایبر سره ونښلول سي. ولسمشر د لوړو زده کړو له وزارت هیله وکړه چې یو واضح طرحه ترتیب کړي چې د هغه پر بنسټ پر هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ښه سي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 1000 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د ښوونې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځي ته ځي.
امروز ما رسمن سال تعلیمی 13
دای وای نن د 1400 نویم کال د اوری درېمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمی کال پیلېږي. په دې کال کې به زمونږ نه 2.2 میلیون زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمی مرکزونو ته ولاړ سي. تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځي ته جذب سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د هند په نویدا کې له ایرلند سره د 500 اورو لوبه وکړي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو روانو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لورو 4 لوبې کړې وې چې لومړۍ دوه یې افغانستان ګټلې وې او درېمه او څلورمه ایرلند خپل کړې ده. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. په وژل سوي کې هغه پولیس چې مشکوک حمله کوونکي په چاړه وهلی ده او درې عام وګړي چې د ویست منستر په پلو پلی روانو د برید کوونکي په موټر وهل شوي وو شامل دي. پولیس وویل چې دوی ګمان کوي چې دغه حمله به چې لږ تر لږه 60 تنه پکې ټپیان شول یو کس ترسره کړي وي. پولیسو د دغه حملې په اړه د ترهګرۍ ضد څېړنې پیل کړې او دا یې نه درده کړې چې په هغې کې به نور کسان ښکیل نه وي. د مشکوک برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی څرګند سوی. سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا صدراعظم تریزي می سره عدالت ته د دغو حملو د عاملینو په راکاږلو کې د متحده ایالاتونو د بشري همکارۍ ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند د لندن د پیښې په اړه وویل
We obviously condemn today's attack in Westminster.
دا وای موږ په څرګند په وستمنستر کې نننې حمله چې بریتانیا یو توریستي حمله بولی غند موږ د دې ستاینه کوو چې د بریتانیا پولیسو او لومړنیو مسولینو دغه پیکي په وړاندې چټک خبرګون وکړ. دغه حمله د نړۍ ګڼو شمیر مشرانو غندلې ده. لیتوانیا او اوکرين د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلې دي دغه دوه هیوادونه په بلاروس کې خلک وسلوال فعالیتونو ته هڅوي. د سه شنبې په ورځ لوکاشنکا ویلي و چې شاوخوا شل تنو چې په بلاروس او اوکرين کې په وسلوالو کمپونو کې روزل شوي وو اکثره یې د لیتوانیا او پولینډ وو. د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال تحرک پلان درلود. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقت لرې وبللې. په وروسته یونۍ کې په زرګونه کسان په بلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې وکړې. د مارچ د لومړۍ نیټې را په دې خوا په بلاروس کې تر یو نیم سل ډېر مظاهره چیان نیول سوي دي او په لسګونو نور بیا جریمه سوي او یا هم 15 ورځې په بند کې ساتل سوي او بیا خوشې سوي دي. د چین د زید ټي ای په نوم د ټلیفون وسایلو جوړولو شرکت د چهارشنبه په ورځ ځانګرام موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول $2.5 میلیون په ارزښت د امریکایي ټیکنالوژي وسایل ورکړي دي. دا د هغې موافقې یو برخه ده چې دغه شرکت د روانې میاشتې په پیل کې له امریکایي چارواکو سره کړې وه. امریکایي چارواکو دغه راز له دغه شرکته د نږدې $900 میلیونو جریمه غوښتنه هم کړې چې دا په دغسې یو قضیې کې تر ننه پورې تر ټولو لویه جریمه ده. دغه شرکت پر ځان لګېدلي درې تورونه ومنله. هغه دا چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته په چلول د امریکا ساخت ټکنالوژي ایران ته ورکړې، د عدالت مخې نیولې ده او د وسایلو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. دغه شرکت وروسته له هغې په دې برخه کې ځان پړو باله چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت په نړۍ کې د دغه شرکت د زنګ و شمیر کم کړ. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د هلمند سنگین ولسوالۍ له وروستي امنیتي وضعیت مو خبرو. مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې دغه ولسوالي افغان چارواکو وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. خپل خبریال سره به مستقیم په دې اړه تماس ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنګټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ته په وینا کې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت یې داعش په غاړه
اخیستی. When members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
د افغانستان حکومت په نیمروز کې د کمال خان بند د دې بند په وړاندې د پرتو خندونو او ستونزو سره سره رغوي. په لندن کې د پرونی تروریستي برید له حاله مو خبره وو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق او دغه راز حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د کابل له نوي امنی قومندان سره خبرې کړي چې وایي د کابل ښار په وړاندې د پرتو امنیتي ستونزو په اړه خبر دی.
دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دی، دې چې سلاګانې لري.
ازادي رادیو اوري. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده. که هم چارواکو تر اوسه پورې رسمن دا خبره تر د مخکې شیبو پورې نه و تایید کړې، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا فشارونه زیات وو. همدا شیبه الیاس دایی له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال راسره د ټلیفون په لیکه دی، د سکایپ له لارې راسره وصل دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وضعیت څه ډول دی د سنگین؟
نور صاحب سلامونه. دغه وچ ستاسو سره خبرې کوم د سنگین مرکز د افغان ځواکونو تخلیه کړی دی. دوی د ولسوالۍ له مرکزه د ولسوالۍ یوې څنډې ته چې هلته دوهم پلې لیوا مرکز لري قرارګاه یې د غزه کې تپشا سوي دي او ویل کېږي د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ چې د ولسوالۍ هغې ډېره تاریخي وه ولې د قمندانۍ د نوې په دغه اوس تیرو لسو کلونو کې جوړه سوې وه دا هم د هوا د لارې بمبار سوي دي او تخریب سوي دي. اما لکه تاسو چې اشاره وکړه تر اوسه په رسمي ډول چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. د هلمند والي حیات الله حیات هم رسنیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز یې نه دی تخلیه کړی او نه به یې هم تخلیه کړي. ولې د 215 میوند کلودو یوې سرچینې چې معتبره سرچینه ده ازادي راډیو ټول چې دوی د تیرو څو شپو راهیسې د سنګین نه د ځینو وسایلو او توکو انتقال د هوا د لارې کوه او تېره شپه یو شمېر کمانډوي او پاته هغه سرتیري چې د میاشتو راهیسې محاصره وه هغه یې د هوا د لارې ایستلي دي او د ولسوالۍ مرکز یې تخلیه کړی دی.
دای صاحب د ولسوالۍ مرکز چې کله طالبان ته پرېښودل کېږي دا به په سیمه کې په نور امنیتي وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ یعنی دا موقت توګه باندې پرېښودل شوی مخکې داسې لیدل شوي داسې پیښې چې افغان چارواکو ویلي موږ نشو کولی چې اکمالات وکړو چې تاسو هم د اکمالاتو خبره اوس یاده کړه او ځواکونه هلته تر فشار لاندې وو د لارو ځمکنیو لارو بندې وي اکثرا امنیتي ګواښونه وي هغوی ته درست هغه لوجستیکي مواد نه رسول کېږي. آیا دا د دوی په خبره د چارواکو په خبره یو تکتیکي په شاتګ دی؟
مخکې مو اشاره وکړه چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی. اما د ولسوالیو مرکزونه چې کله پرېښودل کېږي د هغوی بد عواقب موږ د موساکلاو نوزاد نه انګیرلی سو. کله چې یو کال وړاندې حکومت د موساکلا ولسوالۍ او د نوزاد ولسوالۍ مرکزونه پرېښودل نو وسلوال وکولی سول چې ځان ته مهم پراخ مرکزونه جوړ کړي او د هغې لارې د ځوانانو په منځ کې د جلب و جذب پروګرام ترتیب کړي او هماغه پروګرامونه و چې په خپله په سنګین فشارونه ډېر سوله وضعیت یې حتی یوازې د ولسوالیو د امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې محاصرې ته ورسېدی. دغه رنګه لشکرګاه ته په نږدې مرکزي ولسوالیو باندې فشارونه ډېر سول چې نادالي موږ بېلګه لرو. حتی د نوزاد او مساکلا د مرکزونو پرېښودل د دې باعث سول چې وسلوال وکولی سي جګړې د لشکرګاه شاته تر پولو راولي. موږ چې د خلکو سره او د کتونکو سره خبرې کړې هغه وایي چې د سنګین سکوت به پر کجکی باندې چې وسوم د ماسیرې په حال کې دی او دا واده لارې مورته اکمالات کیږي په تاثیر وکړي. دا به پر واشیر باندې چې یوازې یوه لار ورته پرانستې ده د نیلک له دښته د دې الکوي سړک نه ورته اکمالات کیږي دا به پر دې ولسوالۍ بد تاثیر وکړي. او په نیل کې به وسلوالو ته په شمالي هلمند کې د نوزاد مساکلا په شمول یو ډیر مهم مرکز چې سنگین وو او د کاچاک ډیر مهم مراکز وو د نشي توکو د پروسس ډیر مهمي فابریکې وشانت کې موجود دي دا به وسلوالو ته او کاچاک برو ته ډیر زیات زمینی برابرې کې او غوږ وکولی سي چې یو ډیر پراخه جغرافیه په شمالي هلمند کې تر خپل ولکې لاندې ولري.
تاسو مخکې د هلمند په سنگین د هوایی بمباری خبره وکړه. په هلمند کې خو د ډیر امریکایي ځواکونه هم ښکیل دي او په وروستیو کې موږ اوریدلی چې دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې په هوایی بمباریو کې هم ښکیل دي. آیا دغه بمباری د امریکایي ځواکونو لخوا کیږي؟
په دې وروستیو کې ډیر هوایی بریدونه د غوت ملاتړ د ماموریت لخوا کیږي لکه تاسو اشاره وکړه بهرنیو ځواکونو. اما تر اوسه د سنګینګ بمباري دقیقه نه ده ولی نږدې دوه نیمې میاشتې وړاندې په همدغه سیمه کې نږدې کله چې وسلوالو د مځکې لاندې نغمونه وویستل او د افغان ځواکونو ځینې پوستې له منځه ویوړې هغوی ته تلفات واړول د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو یو شمېر الوتکې ولاړې شاوخوا نږدې سیمې بمبار کړلې چې پکې د یوې کورنۍ 14 او د بلې کورنۍ 9 غړي ووژل شول. تر اوسه لا هغه داغونه پاتې دي هغه مسایل پاتې دي. موږ د کورنۍ سره خبرې وکړلې هغوی ته تر اوسه حکومت پیسې هم نه دي ورکړي هغه پیسې چې د اکرامیه په ډول باندې ورکول کیږي مګر حکومت ولسوالۍ خوشي کړې.
الیاس دایی له تاسو نه یوه دنیا مننه. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د اسکایپ له لارې را سره و چې وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده. که څه هم تر اوسه پورې د هلمند چارواکو رسما دا موضوع نه ده تایید کړې خو ویل کېږي چې په سیمه کې په وسلوالو طالبانو د سنگین په مرکز کې هوایی بمباری کیږي. سنگین هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد ده. سنگین هغه ولسوالۍ ده چې پکې په تیرو څه باندې 14 کلونو کې هم نړیوال ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ښکېلو. په دې اړه به وروسته بیا هم په خپرونه کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکړو. نوي معلومات
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس تیلرسن په واشنگټن کې د نړۍ د لسګونو بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې دا هم وویل چې امریکا په خپله دې ژمنه له نړیوال ائتلاف سره ولاړه ده چې داعش به له منځه وړي. په دې غونډه کې چې د داعش ضد ائتلاف ګډونوالو ټولو ګډونوالو پکې ګډون کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان په استازیتوب پکې برخه لري او نن به دې غونډې ته وینا وکړي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په واشنگټن کې نن د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د 18 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، استازیو او نړیوالو مؤسسو برخه اخیستې ده. د دې نړیوالې غونډې د پرانیستو پر مهال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل د داعش ځپل او لمنځه وړل په منځني ختیځ کې د امریکا لومړی توپ دی. تیلرسن زیاته کړه چې امریکا به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو هیوادو کې چې داعش ته د پوځي زور له لارې دغه ډله ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل په دغو دوو هیوادو کې تر اوسه امریکا 2.5 میلیونه کسان د داعش له منګولو ژغورلي او 500 کیلومتره سیمه یې آزاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش برید بزدلانه برید وباله او ویل په همدې میاشت کې په لسګونو کسان هغه وخت ووژل شول او ټپیان شول چې د داعش کسانو د ډاکټرانو په جامو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یو روغتون حمله وکړه. موږ پوهیږو چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ د جګړې په ډګر کې د داعش ته هلو ځلو مخه نیسي، خو زموږ په ائتلاف کې یو ګډ قوت به داعش ته وروستۍ ضربه وي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پرون صلاح الدین ربانی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نږدې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د داعش په اړه د تیلرسن تر خبرو مخکې افغان چارواکو او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی وو چې تیر کال په افغانستان کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د ناټو ویاند بیل سلوان ویلی دی چې په روان 2018 میلادي کال کې د دوی هدف په افغانستان کې د داعش یو مخ له منځه وړل دي. بیل سلوان امریکا ژغت ده تایید کړه چې نړیوال ځواکونه یوازې د اجازه لري چې داعش او القاعده په افغانستان کې په نقشه کړي او هغه وخت پر طالبانو حمله کوي چې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د داعش ضد نړیوال کانفرنس په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د عراق سر ریاسم حیدر العبادی وینا وکړه او وی ویل وروسته تر دې چې داعش په افغانستان، پاکستان، عراق، اروپایي هیوادو او ټول نړۍ کې له مات سره مخامخ شو نو دې ډلې بزدلانه بریدونو ته مخه کړه. په عراق کې اوس له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو پراخ عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عراق سر ریاسم ژمنه وکړه چې دا عملیات به د داعش تر بشپړې ماتې دوام وکړي او ټول به د موصل ښار د آزادۍ شاهدان وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په باب مواورده چې وایي د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس تیلرسن دا څرګندونې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې پرون پیل شو او نن هم دوام کوي وکړې. دغه راز ریکس تیلرسن په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستي خونړۍ برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جګړې ته په وروستیو کې بیا د امریکایي چارواکو پام اوښتی دی. د امریکا کانګرس افغانستان ته د څو زرو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر هم وړمه ورځ د افغانستان پر وضعیت د ناتو له سرمنشي سره چې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی خبرې کړې دي. د افغانستان جګړه ولې امریکایي ځواکونه نشي ګټلی؟ نړیوالو ورځپاڼو بیا دا موضوع را برسېره کړې. اسما څاروان ورته کتنه کړې.
نشتل انټرس خبرونه د افغانستان په اړه لیکنه په دې پښتنې پیل کړې، ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی؟ د خبرونې لیکوال دانیل دافیس په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړي او د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکینا او سناتور لینسی ګراهم لیکنې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. د نشنل انټرست مقالې لیکوال وایي که ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغو دوو سناتورانو سپارښتنه ومني، په نتیجه کې به د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شي او د پوځیانو لیږل به ډیر مهم تغییر رانولي، بلکې جګړه به بې هدفه دوام وکړي. لیکوال وایي مکینا او ګراهم په وروستیو کلونو کې څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لاس او پښې تړلي. دوی بیا بیا ویلي چې باید افغانستان ته په سم وخت کې سم شمېر پوځیان ولېږل شي، خو د دواړو سناتورانو په نظر کې یوازینۍ ستونزه دا ده چې دوی دا مسأله هیروي چې له 2001 میلادي کال څخه څو ځلې د ځواکونو شمېر زیات کړی شوی، خو اغېز نه دی لیدل شوی. military.com هم د سناتورانو پر څرګندونو تبصره کړې. البته افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په باب نه، بلکې له افغانستان څخه امریکا ته د یو شمېر افغانانو د تګ په اړه. له یوې مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی، د امریکا د ویزو د ورکولو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر سناتورانو دغو افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ترجمانانو سره د ویزې لپاره مرکې ودرولې. امریکایي سناتورانو په یوه مقرره کې چې زموږ له افغان متحدانو سره پر ژمنو درېدل نومیږي او تېره اونۍ د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د څلورو غړیو له لوري وړاندې شوه د 2500 افغانانو لپاره د نورو ویزو غوښتنه کوي. دوی وایي هغو افغانانو ته چې په تېرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې د ویزو ورکړه به دا پیغام ولیږي چې امریکا خپلو دوستانو ته شانه اړوي.
ازادي رادیو او رهید سهار لس بجې او 22 دقیقې دي. د بازګر ورځ پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزل شو په کابل کې په بادام باغ کې هم د بازګر دو ورځنۍ دودیزه میله پیل شو چې نن هم دوام کوي. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د دغه ورځې په لمانځن غونډه کې وویل چې په 1395 لمریز کال کې د 1500 پیل شو پراختیایي پروژو ډیره برخه بشپړه شوې چې په نتیجه کې 34000 هکتار ځمکې ته د اوبو اسانتیاوې برابرې شوې او د پاتې پروژو له بشپړېدو سره به په زرګونه جریبه نور ځمکه هم خړوب شي. په غونډه کې د دفاع وزارت استازي بیا وویل چې دوی له دې وروسته پریکړه کړې چې د وزارت اعاشوي مواد د کورنیو محصولاتو څخه تامین شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په تیر کال کې له پلان شوي 1500 پروژو څخه 100 بشپړې شوي او پاتې هم بشپړېدو ته نږدې دي. دا خبره د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بزګر د ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. ښاغلي زمیر 95 لمریز کال د کرنې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وباله او د 96 لمریز کال د پراختیا پروژو په هکله یې وویل.
ما کار ډیزاین او سروې 295 شبکه
را موږ به د 295 شبکو د ډیزاین او سروې چارې چې د سلمہ د بند تر پوښښ لاندې دی پیل کړو. همدارنګه په نظر کې لرو چې د اوبو لګولو د 250 شبکو کار هم پیل کړو. دارنګه غواړو د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو د پیاوړتیا لپاره د 3300 متر مکعب اوبو د چک زمونږ په پلانونو کې شامل وي.
د کرنې وزیر وویل د پلان شوو پروژو له بشپړېدو سره به 34000 هکتار ځمکې ته اوبه ورسیږي. د کرنې وزارت د تیر کال د فعالیتونو په راپور کې راغلی چې په دغو پروژو کې شاوخوا 100000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو باغچو له جوړېدو سره په لسګونه زره ښځې هم په کارونو بوختې شوې دي. په جوړه ناسته کې ځینو بزګرو د دوی د محصولاتو د زیاتېدو او ساتل کېدو لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو بزګر مصطفی اوریاخیل وویل
من ته ډیره زیات ضرورت دی او سرپانی وړو دویم د منګ رومای نور مملکتونه وړي اماغه یو کیلو په 200 په 300 په نور مملکتو خرڅي من ته ریوي ترانسپورت برابر کی چې د منګ دغه کم مولنه که بستبندی کو او ویلګو چې منګ ته مستقیما پیسې په لاس راسی
د کرنې وزیر وویل په تیر کال کې د هیواد کرنیز محصولات د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي او د نو پلان شو پروژو له پلي کېدو سره به نور هم زیات شي په غونډه کې د دفاع وزارت د تامیناتو د ریاست مرستیال جنرال غلام سخی وویل سږ کال به د دغه وزارت عیاشوي مواد تر ډېره ځایه له کورنیو محصولاتو پوره شي
زموږ د قل اردو 209 ټولې وریجې موږ د بغلان او د قندوز داخلي وریجې دي اوس زموږ سربازان په قندوز مزار بغلان او بدخشان کې له وطني وریجې څخه استفاده کوي اطمینان درکوم چې په راتلونکي کال کې به زموږ 60% وریجې په ټولو اردوي ملي کې وطني وریجې ووسي
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي بزګران وایي افغانستان د کرنیزو فعالیتونو لپاره په لکونو هکتار ځمکه لري خو د اوبو نشتوالی سبب شوی چې اکثره شاړې پاتې شي دوی له دولت هیله وکړه چې د اوبو رسولو د سیستمونو جوړولو ته ژر تر ژره اقدام وکړي افغان چارواکي وایي د هیواد د کرنې د سکتور پراختیا او معیاري کول د حکومت په مهمو پلانونو کې شامل دي ځکه چې کرنه د دوی په خبره د اقتصاد د ملا تیر دی
به هم د کرنې د سکتور په موضوع کې تمکیږو د افغانستان حکومت له امنیتي خنډونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند د جوړولو کار ته دوام ورکوي دا بند چې د نیمروز خلکو ته خورا زیات اقتصادي اهمیت لري د ایران له لوري له تهدید سره ویل کیږي مخامخ دی د موضوع په اړه نور تفصیل د اسما سروان په رپورټ کې
د افغانستان حکومت د کرنې د ودې لپاره د نیمروز په وروسته پاتې ولایت کې د اوبو د زیرمې د سترې پروژې د اجرا کولو اراده کړې ده د کمال خان بند د جوړېدو په صورت کې 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبېدلی شي خو د دغه بند جوړېدا د افغانستان لپاره له خطره خالي هم نه ده ایرانی چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې غوسه او اندېښنه ښوولې ده او د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د تولیدونکو پروژو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی دی د نیمروز والی انجینر محمد سمی پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري وایي چې دوی خپل کار ته دوام ورکوي او په دې پسې نه ګرځي چې څوک یې د مخنیوي هڅه کوي
دلته هیڅ څوک مشکل نشي ایجادولی دلته مونږ پیاوړی اردو لرو پیاوړی
ایران د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو پلاوی تهران ته وباله او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وویل چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس په 2011 میلادي کال د طالبانو یو نیول شوي قمندان اعتراف وکړ چې ایران د کمال خان بند د ویجاړولو لپاره 50,000 امریکایي ډالر همداراز پوځي روزنه ورکړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام منیجر اندریو سکانلن وایي اوبه د نیمروز د ودې لپاره اساسي سرچینه ده خو مهمه مسئله داره چې سیاسي خبرې پرې وشي د نیمروز والی انجینیر محمد سمی وایي چې د کمال خان بند د دریم فیز یا مرحلې قرارداد له یوې ترکۍ کمپنۍ سره په 80 میلیون ډالر شوی او ژر به کار پرې پیل شي
د کمال خان د بند جوړول دا درې فازه وو چې دوه فازې چې دریم فازه چې د محور د بند دا هغه اخلاصي تدارکاتي کارونه دي رئیس جمهور له خوا منځي ورکړل شوی ده ابتدایي سرې په حالت کې یعنی کار مخ شروع کړی ده او تاسو به ډېر زر د قرارداد وګورئ چې زندګي شروع کیږي
د بند ته د هلمند سیند اوبه بهیږي د دغه سیند اوبه د افغانستان په خاوره کې له 100 کیلومتره مزله وروسته د افغانستان او ایران په پوله کې د هامون په جهیل کې تویږي
د نیمروز د کمال خان بند په اړه مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي له امنیتي خنډونو سره سره چې په تیره د ایران لخوا ورته متوجه دي دا بند به جوړ کړي کابل له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دی
دلته سازمان یافته جرایم شته دلته غلا دی دلته بې بندوباري دی بې مسؤلیت خلک دی چې سلاګانې لري
د کابل نوی امنیه قومندان جنرال حسن شاه فروخ سره مو د حقیقت صدې اونیس پروګرام کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو مفصلې خبرې کړې. خو اوس رحمت الله افغان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په هلمند کې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. د افغان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. افغانستان د کرکټ ملي لوب ډله به سبا د هند په نویدا کې له ایرلند سره د 500 اورونو لوبه وکړي. د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنی حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. لیتوانیا او اوکرین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. او د چین د زاد ټي ای په نوم د ټلیفوني وسایلو جوړولو شرکت د چهار شنبه په ورځ ځان ځان ګرام موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول د 2.5 میلیون ډالرو پرځخ د امریکایي ټکنالوژي وسایل ورکړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض ازادي رادیو خبرونه هم که انټرنیټ لاسرسي ولري صافی اوازی اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د افغان په سلا شرف پنځه څپه هم اوریدل کېدی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پر دوه نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د لندن د تیرې ورځې بریټه کتنه کوو. د لندن پولیس وایي تیره ورځ پارلمان ته د پارلمان ودانۍ ته نږدې په تروریستي برید کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي. تر دې حملې وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي څرګنده کړې او د همکارۍ ژمنې له دې هېواد سره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په ویست منسټر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼۍ ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼۍ ویاند د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې بریټ په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی بریټ کیشي یا هر راست تروریستي حمله کیشي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروې او ترکیې مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویست منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه یې ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپي یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی وو هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیشې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راوویسته خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدراعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیشه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې بریتانیایان څه ډول ځورېدلې دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یمن په کورنۍ جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو څخه د ایران د ملاتړ خبره کومه نوې خبره نه ده، خو یو شمېر سرچینې وایي چې تهران د دغو ملیشو ته په وروستیو کې پرمختللې وسلې ورکړي او پوځي سلاحکاران یې استولي چې دا به ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت توازن پر توازن اغیز وکړي. فرشه جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وی چې په یمن کې د حوثی ملیشو پر ضد جنگیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپل نمونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثی ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لورډ به چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثی ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثی ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبری آژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورونو ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په جوړېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصري ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټه کړي او دا د پوینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو 2 کلونو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 10 زره تنه وژل شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړی له 1.5 کلو را په دی خو د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوی ده، ورستۍ یا د پیسلا د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکوینی ارزونه چې ده هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې ترسره شوی ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوئ؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فی الحال 2 ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنی او بل هم کلنی چې دا څلور نیم میاشتنی او کلنی ارزونه په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه یو په اصطلاح سره د پوهنې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنی پلانو کې د درسي پلانو کې د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي، چې له بعده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د پله د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته د تاسو لخوا کارکوونکي ورځي اول ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه په اصطلاح سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې او همداراز خپله د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کومو شیانو کې دوی ستونزه لري او د ستونزو د حلولو دپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري، چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کېږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هر رشتې یو نظارت چې موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتچی لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوې یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیاو د حلولو دپاره تر مشاهدې تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیاو د حلولو دپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي.
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي،
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي حتی تر $2000 پورې، وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، حتی دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایئ؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبره البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري دوی یا بالمقطع مقرري یا اجر مقرري، چې له بعده مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړي، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې، البته دا استثنایي حالت دی. زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل ستا په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي ډېر وخت نیسي، په دغه خاطر دی چې اجراات هم پر وخت نه کیږي. په دې خاطر ستونزې دي. یوه خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښي هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو مسلو باندې چې متاسې یادونه وکړه، څو وخت به د دولتي خوندزیو دغه ستونزې حل سي چې څوک بیا خپل ماشوم شخصي خوندزي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی، چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی، یو شمېر خصوصي ښوونځی د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځی هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. پکات خپل د کورنۍ ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغه مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرې دي چې دا وړ کړه چې مناسب نه دی وکړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ واد کې دا کار نه سي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپل عام د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته آزادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلاله نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري، ځین لاهیه چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لاهیه به هم ان شاء الله بشپړې شي. اوس نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پر مخ بیایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمېنه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمېنې اوسیدونکي دغو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونو ته ګوته نیسي؟
نو میرا باندې دا نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایی ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي؟
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی، په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چېرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول سي هغه بیرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکیږي نه.
زما نوم سمندر داوز، ما په کار کې موبایل غلا شو، 50,000 روپۍ مې غلا شوې، دلته موټرسایکل والا دي خلک یې تنه تخته.
زما نوم محمد صابر، په دې اواخرو کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسایل ډېر زیات شوی ده. علت دا ده د حکومت بې پروايي. بې پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کېږي، هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي، یو مثلا په یو اداره کې یو نفر تفارش ورته کوي، هغه خوشي کوي.
د دغو خلکو سربیره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د دې لامل ګرځېدلی چې له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او د دې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمېنه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه یې د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمېنه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضع د بدلونونه اعلان کړل. چې لمخې د کابل لپاره هم د امنی نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځئ اوس د کابل نوی امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق ډیر زړه مننه چې وخت مراکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروسته بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. کدا وایست چې تاسو د کابل ښار د وسنۍ ستونزو په اړه څومره معلومات لرئ؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. یو د دې نه هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بلې ملي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو. او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سالگانه لري. دلته ستونز دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی نا امنی گرزی.
لاملونه ایسه دی ولی دغه جرایم مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافی شمیر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی. یو دی عوامل نه دا رهبری دا مهم دی، دا د تاکونو خلق چې دی حوزو د عامر پتوګه د جنایي پتوګه د کارکونکو پتوګه د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول مواظبت غمخاري د سرباز نه د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسایل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکان لري چې 72 ساعت هغه وخت لري پولیس نیولای شي بیا خو کولای نشي. دا د تحقیقاتو دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده اوس پولیس متحرک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پک میاشتې وروسته ډیر لږ شي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو بنئ چې دوی د ځینو حلقو ملاتړ له ځان سره لري.
نه زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلک دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي، دا اوس یو پروسس جریان لري. ان شاء الله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب د پولیسو یو ستونزې دا ده چې دوی نه کنټرول کوي. اوس وس کله چې ولس پشر په ناساپی توګه نه هم امنیتي او زیته ورغلی وو نو ویلیدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولس مشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښو اساسي علت دا ده چې پولیس خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولس مشر کاملا برحق دی. یو د ستونزې دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث دی جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیژني پولیس ویده دی بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی، پولیس عکس العمل ښایي.
قومندان صاحب د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دي چې د پولیسو موثریت له منځه وړلی دی؟
پله سوال نه ډېر دی، دلته مشکلات ستونزې ډېر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلق د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موټر درولی بیا هغه دوه درې سلا والی یا ته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایست چې څوک دي د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې غبرګون ښیي؟
زورور ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زور نه بګم چې څوک دی، تم پیږي، هغه په خلک پیږي دا د څوک دی.
نو بالاخره پولیس به څه ډول سره وکولی شي چې خپل موثریت وښیي، ثابت
کړي؟ ان شاء الله چې موږ هدایت اخیستلې د مقاماتونه. دلته ګارنیزون فعال شوی دی، دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو امانګي یو خو وحدت نظر جریان لري. ان شاء الله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت کو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې ډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارل نه کیږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دی، له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه همدغسې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولای. ممکن دا صداقت، دا پایداری، دا وفاداری چی ضرورت دی، دا اولری یا ونلری، دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي ان شاء الله چې دا پسلې ارزیابی نه بیا تصمیم بنی سو چې پاک خلک بیا ان شاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو له کبله دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول دې نتیجې ته رسیدل دی چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ماته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر څه کولای شئ.
که چېرې په خپلو ژمنو عمل ونه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم کداسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دی، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنیسو
دنده به پرېږدئ که
نه؟ نو دنده به پرېږدو، خو دا خو هېڅ مشکل حل نه شي کولای. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه، دا مشکل نه شي حلوی چې یو تصمیم بنیسو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس صاحب جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم، که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یوه بله اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کېږي، هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرونه ما په دې هکله جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربند دی او بلند استخباراتي کمربند دی. د استخباراتي له طرفه دا ټول د پوښښ تر لاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1-2 ملیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پوهیږم چې دا تشکیلات کم دی، خو افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، دلته جګړه روان دی، د اقتصادي مشکلاتو نشته، دولت هم خپل مشکلات لري. انشاءالله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو، انشاءالله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، انشاءالله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب، که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بل مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیان ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم امیده، په دې هکله زه هغه ته کابلیان ته داسې وعده ورکوم چې انشاء الله با توکل به خدا د ظرف 6 ماه کې دا جرمونه که وایم چې بالکل له بینځه میسو، دا خو مشکل دی چې هر چېرته چې خلک دی، هر چېرته چې اقتصاد دی، هر چېرته چې ښار دی، هر چېرته کې دلته دا جنتر کیږي. دا د پیشرفته ترین مملکتونه هم امریکا کې، فرانسه کې، جرمن هلته هم نهشه. مګم داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان و، داسې به نه وي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلونونه راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې ارام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدې. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې د دغه ښار د امنیت او د عامه نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپوړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي. او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه نه څه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې اوس رامنځته کېږي د دغو هغه کچه به خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلېږي که نه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکي د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت څه دی؟
شد بچه
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی.